واک پیاوړی کوي. د ساينس، ټکنالوژي، طب، زراعت، اقتصاد او ټولنیزو علومو په برخو کې د چیرډنو لارې د انسان ژوند اسانه شوی، د ناروغي او درمل پیدا شوی او د ستونزو هواري ته لارې هواري شوې دي. د ډیرو په باور په ځانګړي ډول د درېم نړۍ هیوادونو چې لګنو اقتصادي او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ دي، باید علمي چیرنو ته لومړیتوب ورکړي ترڅو خپل ستونزې د داخلي تحلیل او تحقیق لالارې وپیژني او حل کړي. چیرنه د علمي پراختیا، اجتماعي حل لارو او ملي پرمختګ بنسټ دی. پوهنتونونه باید د چیرنو د هڅونې لپاره لازمي اسانتیاوي، بودیجه، روزنیز فرصتونه او مناسبه فضا برابر کړي چې محصلان او استادان وکولي شي د خپل هیواد او بشریت د سوکالۍ لپاره رغنده او ابتکاري چیرنې ترسره کړي. پر روانه خبرونه کې د کابل پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پیژاند زموږ ملمه ده. له هغوی سره په دې خبرې کوو چې د افغانستان پوهنتونونه تحقیقاتو ته څومره پام کوي، د نړۍ په نورو هیوادونو کې د علمي تحقیقاتو وضعیت څنګه دی، او آیا افغان محصلان چې د خپل هیواد په پوهنتونونو کې په زده کړو بوخت دي او د تحقیقاتو لپاره شرایط ورته برابر نه دي، په اوسنی آنلاین نړۍ کې د نړۍ د نورو پوهنتونونو او علمي مرکزونو په تحقیقاتو کې برخه اخیستلی شي. را سره اوسه په دې خبرونه کې او زمنن د واتس اپ له طریقه او د ټلیفون له طریقه زموږ سره تماس ونیسئ. البته که د موضوع په اړه پوښتنه لري یا نظر څرګندوي، لومړی استاد پیژند ته ورځو. استاد، تاسو ته هرکلی وایم. سلامونه
تاسو او استاذ درجه
دلاري ټول او ریډون کته. سلامات اوسه. بله پښتنه مو مطرح کړه. بله پښتنه، دا چې ولې چیرنه د تدریس ترڅنګ تومره مهمه ګڼل کیږي؟ زموږ په پانتونونو کې کله چې پانتون ته څوک ځي، یوازې د تدریس په برخه کې، د درسونو په برخه کې فکر وي، د چیرنې په اړه ډیر فکر له محصلینو سره نه وي. ولې دا مهمه ګڼل کیږي؟
په افغانستان کې موږ کولای شو چې ووایو چې داسې یو ذهنیت په علمي موضوع او په پوهنتونونو کې، حتی د استادانو او د پوهنتونونو د ځینو پوهنتونونو البته د ادارو ترمنځ موجود دی، چې پوهنتون یوازې داسې یو ځای دی چې هلته باید محصل راشي پر یو چوکۍ باندې کښېني او استاد، یو څوک چې د استاد په نامه باندې راځي، د تورې دړې یا د سپینې دړې یا تختې مخ ته درېږي، هغه ته باید غوږ ونیسي او هغه چې څه وایي یا څه پر تخته باندې لیکي، دیا باید یا دایا باید لجان سره نوٹ کی او په امتحان کې او به هو چې چې استاد ویلی دی هغه بیرته د امتحان په پرچا باندې ولي کی، چې دا یو ډیر کلاسیک تعریف دی. اما په نور نړۍ کې حالت بدل دی. په نور نړۍ کې پوهنتون د پونتون یو تعریف دا دی چې پونتون معنا د ذهن د پراختیا مرکز، پونتون معنا د یو څه په اړه باندې دقیق، عمیق او انتقادي او تحلیلي فکر کول. استاد یوازې د دغه فکر د انسجام او دغه فکر ته دراونات ورکولو یا دغه فکر د ځلولو یو وسیله ګڼل کیږي. نور د محصل اړ نه دی چې هر څه له استاد سره په پټو سترګو ومني او څه چې استاد ویلي دي هغه ته سب امتحان په پچا باندې ولیکي. او استادان هم په دې باندې پوهیږي چې څه ډول تدریس وکي او د کومو میتودونو څخه د محصل د ذهن د پراختیا لپاره کار واخلي، نه د محصل ته د درس ورکولو. درس محصل په ښوونځي کې یا زموږ په اصطلاح سره په مکتب کې دا کړی دی. نور ماتن باید د ځای ته رسیدلې چې په انتون ترازی او د دې د ټولو پړاوونو چې ریږي هغه باید دې سخته ذهني سخته رسیدلې چې هغه نور خپل ذهني پراختیا ته وده ورکړي. نه دا چې تعلیم زده کړي د تعلیم پونتون د تعلیم ځای نه دی، پونتون د تحصیل او د ذهني پراختیا ځای دی.
بله ډیر مننه استاد. مخکې تر دې چې په نور نړۍ کې د څېړنو په اړه خبرې وکړو، کلنډ اول وایي چې زموږ په دې هیواد په پوهنتونونو کې کوم ځای لري څېړنه؟
تر کومه ځای چې زه عملی تجربه لرم او ما په د جمهوریت په وخت کې البته هم محصل پاتې شوی یم، هم په خصوصا په دولتي پوهنتون کې، هغه داسې پوهنتون چې هغه مرکزي پوهنتون د کابل پوهنتون، او دغه وروسته مې دا ویار درلودی چې زه تدریس وکم په مختلفو زماني مقطعو کې. زما د تجربې پر اساس باندې د افغانستان وضعیت لا هماغه د تیرو لسیزو په شان باندې یاد زه نه پوهیږم چې زه د دریمې نړۍ نوم ورکم که نه کوم ور نه کوم. اول دا چې زه فکر نه کوم چې اوس هم د افغانستان په څیر پوهنتونونو کې داسې یو وضعیت یا داسې یو ذهنیت حاکم وي چې محصل باید یوازې او یوازې خصوصا له بده مرغه په دولتي پوهنتونونو کې د استاد خبرې زده کړي، ویل کې په کتابچه یا په نوټ کې، او بیرته د امتحان په ورځ باندې پر د امتحان پر پارچه باندې استاد ته انتقال کړي او استاد هغه ته نمرې ورکړي. زه ځان ته دا نه سم ورکولای چې په بل هیڅ هیواد کې چې زموږ په جغرافي زموږ په گاوند کی از موږ په سیمه کې هغه پراته دی ورته اقتصادي وضعیت لري، اگر دا سی یو حالت سره مخ یې. خو د افغانستان پونتونونه راسو دی ته چې پر تحقیق او پر څېړنې باندې څومره باور لري، التم وضعیت ډیر ښه نه دی. او بیا هم وایم چې خصوصا په دولتي پوهنتونونو کې ځینې پوهنتونونه و چې په وروستیو وختونو کې په وروستیو کلونو کې خصوصي جوړ شول، او د هغوی محصلینو سویه یو څه لوړه وه، استادان یې په بهر کې زده کړې کړې وې او د بهر تجربه یې راوړې وه افغانستان ته، او نړیوال معیارونه یې ادا کړل تر څو سره بلد وه. یو څه امیدواری چاته ورکولای شوی چې دوی پر یو شلو روان دي، اما اوس خو له بده مرغه هر څه بیرته په ټپه ولاړ دي او بیرته په صفر کې سوله.
بله ډیره مننه استاد، بس ته دوام ورکو. خو په دې منځ کې څو اوریدونکي شته، وګورئ چې دوی څه وایي. مهرباني کوئ اول اتل صاحب تاسو یاست.
قربان سم محترم اسمت سروان صاحب، سلامونه تاسو او د ازادي رادیو ټول قدر من اوریدم تمام خدای دې وکړي روغ جوړ بس.
سلامت اوسه مننه، مهرباني کوي.
قربان سم سروان صاحب محترم، خدای دې مغالي نه بده ان شاء الله. سروان صاحب زکه زده شباب صاحب محترم
استاد کندونی پات مسم پای. مننه سید،
یو سلام استاد ملما تمام محترم اسمت سروان صاحب. دلته په افغانستان کې یعنی په هلمند ولایت کې دا پوهنتونونه مثال که دولتي دي که شخصي دي، دلته پاملرنه نه وته کیږي، لیکن خبره ده چې زما د حکومت دا غوښتنه ده محترم اسمت سروان صاحب چې پر دغه باندې دوی مثال د خبرې تار وکړي، ورته دغه پوهنتونونه وګوري، دا ښوونځي وګوري. یعنی دلته د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ یو انځور تاسو در کوم سروان صاحب، چې هغه دغه کوشنان دلته مثال د خبرې درس او تحصیل پکې کې زده کړه پکې کې، لیکن شاګردان ته د خاص دغه نه کې توجه نه کوي. سروان صاحب محترم په کاته ماشا کې دي کړه دولت ته خاص ورته والا دي معلومینو ته کوم مثال د خبرې د بل خاص والا دي خپل ماشا ته سرګنه ولې دي کوشش وزار نه باسي دي ماشمان تر نو پکار د حکومت لپاره دا چې مثال د دولتي کلینیکو دغه ته پانتونو ته مثال د خبرې دي توجه کار وکړي چې دا وسره کم درس تحصیل لا ماشمان ته ورکی کوشش کاږي زار باسي کنه باسي سروان صاحب.
بله صاحب ډیر مننه تل صاحب. اوس به وګورو چې بل اوریدونکی مو ښاغلی اسامت سوی مهرباني کوي.
سلامونه سروان صاحب محترم او بهروز صاحب
سلامت اوسې ډیر مننه مهرباني کوي صاحب.
مننه سروان صاحب زبرات هم یو چې جمهوریت رنگ د پانتنو د مکتب رنگ د سره پیکاسو یعنی مدرسې پر مخ لاړی او بل د سده چې و خصوصي پانتنونه چې دی هغه خو خلک مسکینان دي وطن لري چې خپل ماشومان یعنی ورواچی البته د پښتو وايي او دولتي پانتنونه خو نه داسې دي چې غداري ډېر پښکې شروع دي یعنی داسې چې یعنی روپۍ هغه دغه ته ماش ورچالان یې هغه دغه ته او د خپل سم د کړه نه ورکی ماشومان نو یا د ځوانان ته سم پاملرنه نه ورته کوي ولا ما خپل راتګری او بل داسې چې مونږ شروع دي په دغه مکتبو کې چې اندې معلم دا تسکوټ چې ماشومان ته د چاو د پاره ورکول کېږي دا په توګه دا ورکې دا په توګه چې کوټ یې خپل په کور کې خوري او سره په دکان کې وته جوړ کړی خوري نو بار دا رقم چې کار تر شروع نو بار د افغانستان پر مختګ څنګه وسی چې حکومت هم تا لرنه نه وته کې دولتي پونتونه نه داسې خصوصي ګران دي
سم
نو بار د افغانستان پر مختګ څنګه وسی څه کوي
ډېر مننه کور دی ودان. یو بل اوریدونکی به هم واورو بیا به استاد ته ورشو. کټوازی صاحب تاسو یاست مهرباني.
عبدالله دانشم کابینه اړیکه درسره نیولې ده.
مهرباني
غوښتل مې اول د موضوع په اړه باندې یو نظر شریکم دی هغه نورسته تاسو له مېلمنه یو پوښتنه وکړه.
ډیر علي مهرباني
د موضوع په اړه باندې مې تر ډیره په نظر دا و زه خپل د کابل فنتون فارغ یم د حقوقو د څنګه نه تر ډیره پوری چې ما په کابل پانتون کې ولیدل یو محصل په څلور کال کې دومره څه نشي زده کولای لکه په یو تحقیق کې چې دی څه زده کوي ځکه چې هغه ته په تحقیق کې کته یو څه زده کوي او سبا ته هغه ټولګي ته راوړي یا یو بل ځای ته راوړي دا تر ډیره د تا په ذهن کې او په دې کې پاتې کېږي ډیر مثبت تاثیر لري عموما په محصلینو کې او لاغه نو ورسته دا تحقیق یو داسې څه ټولنې ته وړاندې کوي چې سبا ته کولای شي د هغه نه یو نور څه استفاده وکړي ټولنې په درد وخوري په عموم کې د نړۍ چې دومره پیشرفت کړي لکه څنګه چې د تاسو په خبرو کې ما اوریدل تر یو حده تر ډیره پوری دای تحقیقات او برکت ده خو لبد امرغه په افغانستان کې د برخې ته البته هیڅ توجه نه ده شوی او دا برخه ډیره کمرنګ ده دا یوازې په ماسلینو کې نه حتی د پنتون په استادانو کې مالیدل دي چې دوی تر ډیرو لوړو رتبو پورې په علمي رتبو کې البته رسیدلي دي خو د دې تحقیقات البته یا ډیره کاپی پیسټ دي یا داسې څه نه دي چې دوی ټولنې ته وړاندې کړي چې هغه د دوی خپل تولید وي خپل تولید موږ البته تالیف او تصنیف دی کنه موږ تصنیف ډیر کم لرو ډیر یا تالیفات دي یا د نورو کتابونو دی یو موضوع اړوند یو څه راټول شوی دی موږ ژبه ته ژباړل شوی خو تر ډیره دام خې دي په دې هم موږ باید اکتفا نه وکړو دې برخې ته باید دولت جدي توجه وکړي حتی که موږ تاسو خپل د علومو اکاډمي وګورو په افغانستان کې چې د علمي تحقیقاتو مرکز بلل کېږي تر ډیره پورې تاسو ورشي هغه ته آثار وګورئ په کال کې کوم آثار وړاندې کېږي د ګوتو په شمار تصنیف شوی آثار موږ تاسو هغه ته نه لرو نو تر ډیره پوری په افغانستان کې د برخې ته هیڅ توجه نه ده شوې او د برخې ته باید جدي کار وشي نو او عموم کې کدا فشار په مسلینو باندې راوړل شي یو خو به زمونږ او تاسو آینده نسلونه کو روزل شي ډیر لټ منا مختکیږي چې دوی هر څه په استاد پوری وتړي هر څه په چفتر پوری وتړي په افغانستان کې تر ډیره پوری د درس محور یوازې کتاب او چفتر دی چې په دې کې مسلین هیڅ کله کومې موخه اهداف چې دوی لري او هغه رښتیا چې دوی په صحیح معنا باندې ځکه دوی نشي کولای چې یوازې له چفتر او د کتاب نه داسې کومه غواړي چې یو خیر اتلونکی او روخانه راتلونکی ولرو چې ډیری د افغانستان د زده کوونکو مسلینو یو جدي مشکل دی دا چې دوی کله له پانتون نه فارغيږي یوازې تیوري کې یو څه زده کړي په عمل کې دوی هیڅ نه لري حتی موږ تاسو چورته سکلز یا نور مهارتونه د دوی د خپل پانځي نه خوته نشته چې یو جدي مشکل پاینده کې دوی ته دا پوځي په نور اخونه کې کار په چاپیرال کې چې سبا ته راځي حق حیران وي چې دا زه اوس ته وکم ما خپلور کله زحمت وستل نو دغه نو ورسته دا مشکلات ډېر دي او پښتنه مې دا د ایتاس د ملمنه چې افغانستان ته اول په دې برخه په افغانستان کې تحقیقات او ته خاص په اکیډمیکو مرکزونو کې چې هغه پانتونو نه دي ولې دې برخه ته توجه نه ده شوی او څه باید وکړو چې دې برخه ته توجه وشي
ډېر زیات مننه دانش صاحب کور دی ودان سلامت اوسه نو وسپور سو استاد پیژانت استاد د دانش صاحب د خبرو په اړه څه وایست او دوی وایي چې توجه نه ده شوی متاسفانه. او زکه دا پښتنه بیا پکې زیاته کمه چې آیا په افغانستان کې په پوهنتونونو کې تحقیقات ته کومه بودیجه هم شته؟ یعنی په خو کله چې تاسو هلته وی واو کنه مهرباني وکړئ.
مننه د ټولو اوریدونکو څخه د دې نظریاتو څخه. کراسم مستقیما پښتنې ته ستاسو پښتنې ته د اوریدونکو پښتنې ته زه لازمه ګڼم چې موږ یو ځل د افغانستان د زده کړو سیستم ته یو ځل د نظر وکړو. بیا موږ کولای شو چې نسبتا یو ښې نتیجې ته یوې ښې نتیجې ته ورسیږو. که تاسو وګورئ د افغانستان د زده کړو سیستم هغه سیستم دی چې هغه په نور نړۍ کې تر ډېره پورې نور د کار لویدلی دی. او هغه په دې معنا چې د ښوونځي څخه موږ را پیل کړو لومړی خو دا سین چې ټاکل شوی دی په افغانستان کې چې ماشوم چې وکلن سي باید په رسمي ډول په دولتي ښوونځي کې داخل سي او د لومړي ټولګي څخه پیل کړي. دا د سین معیار اوس په ټول نړۍ کې تقریبا خصوصا په اروپا او په پرمختللې نړۍ کې څلور کلنۍ ته راټیټ شوی دی. یعنی ماشوم کولای شي چې د څلور کلنۍ څخه د په لومړي ټولګي کې کښېني او خپل زده کړې پیل کړي. دا په دې معنی چې د زده کړو په دغه اساس کې نور نړۍ تر افغانستان درې کاله مخته ګام اخلي. د دې تر څنګ په ښوونځي کې دغه ښوونځي نصاب چې دی دا ډېر کله چې وایم جابرانه او غیر منطقي او سرسامون کې نصاب دی. د اول ټولګي څخه تر شپږم ټولګي پورې خو خیر دا ومنو چې ماشوم باید اساسات زده کړي د ټولو ژبو د ټولو شانو اساسات زده کړي د ژبې اساسات یو څه ساينس او یو څه تخنیک او داش اجتماعيات. اما کله چې خبره د کالج یا منځني ښوونځي ته رسیږي نور ماشوم یا یازده کوونکی یازده کوونکی مجبور نه ده چې خپل ذهن د ټولو موضوعاتو په اساس سره زبالدانی وګرځي او نشدر د هر څه څخه باید زده کی او جبران باید زده کی. دلته د دې سند د دې تقاضا کوي چې دوی د خپل اخلاقي او د خپل ورچا پر بنسټ باندې دوی باید پریکړه وکړي چې کومه خواته غواړي چې خپل راتلونکي علمي سفر وټاکي. غواړي چې د ساينس په برخه کې پرمختګ وکړي او خپل زده کړې ته دوام ورکړي او که د اجتماعي علومو دلته باید د دې سویا معلومه سي او هغه معیارونه چې په نړۍ کې اوس ورڅخه کار اخیستل کېږي هغه مراعات سي او هغو ته پام وسي او کار ورڅخه واخیستل سي. او د نم ټولګي څخه وروسته باید د درې کاله چې د نم لسم یو لسم دوه لسم څلور کاله درې کاله وشي د لسم یو لسم دوه لسم دا د عالی لیسې دوره ده. دلته باید دی خصوصي زده کړې وکړي. خصوصي زده کړې په دا معنا چې دی خپل مسیر چې ټاکلی دی په هغه کې باید مشخص پاتې شي. نه دا چې هم بیولوژي زده کړي هم کیمیا زده کړي هم تاریخ زده کړي هم جغرافیا زده کړي هم مثلثات زده کړي او هم کمپیوټر او اجتماعیات او ټول زده کړي. دا د یو یو د یو بشر د یو انسان د وسط څخه اصلا وتلی کار دی. دا تجربه شو دلې چې دا میتود اصلا کار نه ورکړي. یو خو د دې علاقه په اساس سره هغه دی ورچا په دا شرایط کې وجل کیږي او ځپل کیږي. کوم دا چې دا امکان نه لري چې دا ټول کې دی ماسترز دی او اول نمبر جو فارغ سي یا په دې نمبر باندې فارغ سي. د دې وروسته د کانکور دا سیستم چې اوس دی دا په ټول نړۍ کې اوس تقریبا لمنځه تللې دي. د کانکور په ازموینه کې هم دا شان چې د بیت زکری دی ویلې دي دا ټول باید په ټول امتحان ورکې د تاریخ او د ژبو څخه نیول دا بیا تر سرپمیر او سپیبایی او د ټولو پورې دی چې دا اوس ورته ښوونځي کې شامل شوي چې د طالبان د راتګ سره دا ټول باید د زده کې او څو پورې چې دی ولاړ شي پونتون ته لاره پیدا کړي. ولی کم دلیل د دې منطق په کم ځای کې دی لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه دی باید پونتون ته د تګ لپاره یوازې په هغو مضامینو کې امتحان ورکي او خپله وړتیا وښيي چې هغه د لسم څخه تر دولسم ټولګي پورې زده کړی دی او هغه د دوه تخصصي مضامین یا تخصص ساحه ده او په دې توګه باندې دی وروسته کدی دا وړتیا ولري او دا وړتیا وښيي لاس پونتون ته نیمه زده کړو ته یا اجز زده کړو ته د نمبرو او وړتیا پر بنسټ باندې زده کړل کیږي. د دې ترڅنګ په پونتون کې موږ ته تحصیلي نصاب چې دی هغه ډېر نیمګړتیا لري. زموږ تحصیلي نصاب له بده مرغه د ټولنې اړتیاو ته په کتو سره نه دی رامنځته شوی. موږ تحصیلي نصاب د نورو اکثر برخو اداري او دولتي او اجتماعي برخو په څیر راکافي شوی دی. یو بل چا مشتره شوی دی چې دغه مزامین په پونتونونو کې از موږ دغه مزامین په پونتونونو کې زده کول او تاسو هم باید استفاده او څخه وکړي. اما دا غیر منطقي ده. دا خلک چې فارغیږي د څلور کال یا پنځه کال یا اووه کال یا د دوه کال دی خپل وخت دلته ځای کوي دوی تر پونتون وروسته دوی ته هیڅ دا ضمانت نشته چې په خپله رشته کې حکومت یا په ټولنه کې کار ورته پیدا شي. په نور نړۍ کې په هر کال کې د هر کال په سر کې د هر تحصیلي کار په سر کې دا احصایه کېږي دا ارزونه کېږي چې موږ کومو پونځي ته اړتیا لرو موږ په کومو برخو کې څومره محصلینو ته اړتیا لرو. د دغه احصایه پر بنسټ باندې دوی جذب کوي او خلکو ته فرصت ورکوي چې تحصیل وکړي. خو په عین وخت کې دوی دغه خلکو ته په دغه اول کال پوهنتون ته د تګ څخه مخکې دا ضمانت ورکوي چې که تاسو فارغ شئ تاسو په دغه برخه کې تحصیل وکړي یا تخصص واخلي تاسو د بعدمن کار پیدا کړئ. یعنی ټولنې د پونتون سره په یو کوي ځنځیر باندې تړلې ده. ټولنې اړتیاوې په یو کوي ځنځیر باندې تړلې دي. مثلا په هالند کې د اوبو مدیریت ډېر سخت اړتیا ده ځکه چې هالند د یو داسې هوا دی چې هغه د بهر د سطح څخه اکثره برخې کښته دي او د اوبو مدیریت ته دوی ډېر پام کوي او ډېر بودیجه مت ورته څنګه کوي. نو په دا خبره کې دوی هر کال زیات محصلینو ته اړتیا لري زیات او کله چې محصل هم فارغ شي په همدغه برخه کې د کار پیدا کیږي. مخکې د دې چې فارغ شي دوی د دوام کال څخه د پونتون د عملي کار شروع کوي. نیمه ورځ پونتون ته ځي یا مثلا په هفته کې څو ساعته پونتون ته ځي نور عملي کار شروع کوي او په دې توګه باندې د ټولنې اړتیا او د پونتون زده کړې یو بل سره په یو کوي ځنځیر او په یو کوي تړاو سره تړل کیږي او د ټولنې د شیرازي او د ټولنې د پرمختګ لپاره کار ورڅخه ستاسو
بله ډېر مننه استاد. یو شی بل مم که یادم نو کوه هغه د پدې جرمني او اکثر اروپאי وادونو کې جمنازیم سیستم دی چې دلته غڅوک چې واقعا د سوی او ویلې شي هغه پرشتي او نور ته ارفي ورز د کوي. اما زموش چې ټوله ځی پانتون نه وای تبن چې بیا ټوله ته کارم نه پیدا کیږي او بلبل خو مش د نورو هیوادونو کې ګورو چې کارګرو ته ضرورت دی. افغانان صرف ساده کارونه کولای شي هغه کارونه چې لرفي سره تړل دي هغه په برخه کې مهارت نه لري. نو ځکه چې په افغانستان کې په دې برخه کې مسلکي شوازی نشته دا ډول خلک کم لرو. خو مخ تر دې چې په دې هم خبري وکي یو اوریدونکو لرو مهرباني کوئ صاحب مهرباني صاحب
څه غواړی یاره
خیر بل اوردون که بشته دانش صاحب بیا هم را سره ده
سلام علیکم
و علیکم السلام مهرباني صاحب
شبر صاحب سلامت سي
سلامت اوسئ مهرباني کوئ
څنګه یې ورور ښه طبیعت ښه ده جانباز کوچی د غزنی ولایت څخه
کوچی صاحب د پوهنتونونو کې د تحقیقاتو په اړه څه پوښتنه لری نظر لری
خبره خدا ده شیبر صاحب سیزه خو به د ښوونځیو په باره کې معلومات درکم د ښوونځیو په باره کې دلته خو یو دا مشکل ده چې نظارت نشته بعضی استادان یې په مکتبو کې کم دي ښه یو معلم یې مثال شل تنزیس نفره هلکان نو غوته هغه کله درس ویلی سي سید اخلاص سو نو دلته باید کار په دې وسي سي دغو ته معلمانو ته ماشونه باید ور زیات کړي او نظارت باید په وسي په ښوونځیو باید نظارت وکړي چې درسو پورې علم ته ترجیح ورکول سي او خلک علم ته پام وکړي نو له بده مرغه چې اوس خو ډېر د علم دغه مکتبونو ته پام ډېر نه کېږي نو دا باید وسي
ډېره زیاته مننه کور دې ودان سلامت اوسئ دانش صاحب تاسې بیا هم کولی شئ که څه ویل غواړئ مهرباني
یو څه څاروان صاحب غواړم چې په دې موضوع اضافه کړم هغه دا و چې پوهنتونونو کې لومړی باید په محصلینو دا فشار راوړل شي یا خپله د استادانو لخوا نه دا تشویق شي یا البته په یو دیکتاتورانه شکل باندې مجبور کړی شي چې تر څو پورې دوی تحقیق وکړي که یو څوک کول د هڅونې لار نه کېږي هڅونه وشي بیا که د هغه نه وروسته د هڅونې لار نه وي مجبوره یې چې تر څو محصلین مجبوره شي دې کار ته د یوې لارې نه نه د یوې لارې نه او دویم دا باید په پوهنتون کې مونږ حداقل شپږ ورځې رسمي لرو چې مونږ پوهنتون ته درس ته ځو حداقل یو دوه ورځې مونږ ریسرچ ته ورکو چې یا باید په پوهنتونو کې مونږ صحیح نړیوال معیاري ریسرچ سنټرونه ولرو چې هر ماسیل لته ورشي خپل ریسرچ وکړي کاغه نه وي حداقل موږ یو څو خاص ورځې په خاصو موضوعاتو باندې د خپل فیلډ مطابق کوم رشته کې چې دای دی عمل ته باید ریسرچ وکړي کوم له تاسو کنن غربي نړۍ ګورو یا اروپا ګورو یا امریکا ګورو هغه چې ډېرې نوي شیان کشف کیږي یا په نویو شیانو باندې ریسرچ کیږي دوی یو نتیجه یا ریزلټ ترلاسه کوي اگر ټول په تحقیقاتو کې هم دي علمي مرکزونو استخراج زیاده ده چې کوم بل ځای نه استخراج کیږي خو به د مرغ په افغانستان کې کدا شی ونی شي نو د ماسلینو سره به هم داسې پاتې وي چې ډېرې سیم کې یو ګټو په شمار نه پر به وي چې هغه خپل باندې کارو کې نور فکر نه کوم چې
ډېره مننه سلامت
سر شکریا نور څه وکړي نور څه خاص نه لرم
ډېره مننه سلامت اوسئ دانش صاحب تاسو چې فشار پر راوړل شي او مجبور کړل شي ما اصل چې تحقیق وکړي لیکن په ځینې هوادونو کې خصوصا امریکا کې تحقیق په شوق خلک کوي خصوصا محصلین مثلا تاسو ته کولمبیا پوهنتون ومنلې تاسو ته وایي که تاسو تحقیق کوئ د تاسو د هغه فیس یوه برخه له دې طریقه تاسو کولی شئ برابره کړئ یعنی ګټه حتی تاسو ته درکوي ستاسو تحقیق اخلي په بیه هغوی بیا په نورو مؤسسو مرکزونو باندې خرڅوي نو البته په دې برخه کې باید زموږ خلک وپوهول شي چې تحقیق څه ګټه لري د پوهنتونونه مو البته اول په دې ګټې ځانونه پوي کې چې تحقیق څه ګټه لري او وګورئ چې استاد څه تبصره لري په شان صاحب مهرباني
او کاکر صاحب کمیونم سم
دانش صاحب او بله
دانش صاحب د فشار یادونه وکړه زه خپل په تحصیلي برخه کې اته په ټول تعلیمي نظام کې د فشار او زور څخه کرکه لرم ځکه چې ما عملا لیدلی دي چې نتیجه یې منفي نه مثبته اما دا باید هم ایر نه کړو چې په غربي نړۍ کې یا په پرمختللې نړۍ کې تحقیق هم د هر چا د وسې کار نه دی نه د هر چا څخه دا تمه کیږي چې باید تحقیق وکړي اصلا تحقیقات چې دي هغه د ماسټري په دوره کې یو څه جدي پیل کیږي په بیچلر یا په لیسانس دوره کې ماسیو سره آشنا کیږي او په پی ایچ ڈی برخه دوره کې بیا نو عمیق تحقیقات کیږي او وروسته د پی ایچ ڈی وروسته بیا نو هغه کسان چې هغه په اصطلاح سره هغه متخصصین د تحقیقات نو دې د هر څه یو یو سیستم یو نظام جوړ کړی دی. دا کوم چې د مثلا فاز کو چې ماسل چې کله د دولسم سفاره راسي او هغه موږ وچ دا دغه معیار کې چې ته به تحقیق وکړې فکر کوم دا به شنه دي جواب لکې او ما پرته دي چې موږ ځان ته معلومه کو چې آیا د ذهن د سیویا د فیصله سره هغه علاقه تحقیق ته جوړ ده کنه ده جوړ ده په دغه غربي نړۍ کې او پرمختللو هیوادونو نور پرمختللو هیوادونو کې اسایي هیوادونو کې په لیسانس دوره کې په محصل ته مختلف لارې پرانستل کېږي مختلف گزینی ورکول کېږي چې آیا غواړي چې عملی کارونه زیات وکړي د تحصیل تر څنګ باندې او که یو څه په اصطلاح سره فکری او تحقیقي کارونه وکړي هغه به خپل د تصمیم نیسي او د هغه نمرو او د هغه نور زده کړو ته
استاد یو بل لارې سیمینارونه دي چې د سیمینارونو لاره هم خصوصا په ټیټه دوره کې پر نور دنیا کې خواته په تر پنځم او شپږم صنف کې هم لا شاګردان سیمینارونه ورکوي په یو موضوع ورته انتخابي چې په دې ته تحقیق وکړ او راشه په صنف کې سیمینار ورکړه دا د پایل د فکر کوم د تحقیق
پایل دی اما موږ د دې څخه باید تا مول نه ورچ سبا دې مرته نیو کشفیات وکیا په سره سره اتمن دی باید د لار تاخیر کې دي ته په اصلا سره یو درڅ پر انیزو چې دا هم یو لار ده کته غواړي چې په خپل اکیډمیکس یا علمي سفر کې مخته ولاړ شي دا هم یو لار ده چې د نیو شان سره باید ځان آشنا کې او نیو نظریه رامنځته کې وڅېړي یا کارو باندې وکړي اما دا کسان چې کېدای شي د پدې کې اتیا فیصد په لوړو زده کړو په وخت کې یا مثلا د ماسې په وخت کې دی نه وړي چې مثلا د دې سره علاقه نه لري چې تحقیقات وکړي اما یو شپې لیدي تر کومه ځای چې زه د دې سیستم سره بلد یم او څاره مې د پریزنټیشن څخه یا د دې د پریزرا سره د یاد ورک تحقیق پروژې څخه د دې هدف دا دی چې محصل د نورو په مخ کې څنګه یا وبښي شاګرد یا زده کوونکی د نورو په مخ کې څنګه خبرې وکړي څنګه د نور سره استدلال وکړي د دې د استدلال قوا او د دې د په اساس تر سام وتل د نورو په مخ کې ژغېدل او خپل نظریات څخه دفاع کول د دې اساسی هدف دا یو شی دی اما دا چې اصلي تحقیق او په لور سره تحقیق باید دی وکی یا نو کې هغه دی دا ورسته خپل پریکړه کوي استاد یو موضوع ده
د څېړنې لپاره زموږ په وطن کې مواد څنګه په اسانه پیدا کیږي او یو محصل که غواړي چې څېړنه وکړي څه ډول ننګونو سره مخامخ کیږي
زه فکر کوم په دا وروستي کلونو کې له نیکه مرغه موږ منابع نسبتا خپل حالت او خپل سیوی سره برابر د منابعو کمی نه درلود خصوصا د کسانو لپاره چې هغه محصلین چې له نور ژبو سره په ځانګړې توګه له انګلیسي سره بلد وو کولای شي چې د آنلاین کتابتونونو د لارې خپلو تحقیقاتو ته منابع ولټوي او وګوري او استفاده ورڅخه وکړي اما دا چې په عمل کې څومره دغه کار ته اهمیت ورکول کېږي او د دولت او د پوهنتونونو او د عالي تحصیلاتو د موسسو او د وزارت څومره دغه هدف و چې باید تحقیقات ترسره شي دا به له مثلا په برخه کې کافي ستونزې وي نو په ټول کې وایره چې د منابعو په برخه کې
لیکن یو شمېر وایي په افغانستان کې څوک تحقیق هم وکړي چېرنې هم وکړي د عملی کېدو لارې بیا نشته یعنی یوازې کډیره تور وکړي هغه د کتاب په شکل به چاپ کړي او پاته بشي اته ډیر ته دا زمينه هم نه مساعد شي
عملی کېدل د تحقیق
یعنی عملی استفاده ورڅخه نه کیږي. مثلا یو چات په زراعت کې تحقیق وکړو هغه صرف په هغه پانزي کې خبره وشو او پاته شو، په عملی ډګر کې له تحقیق نه استفاده نه کیږي.
زه پوس ولم یعنی دا دوام پړاو دی، اما اول پړاو چې دی اول قدم چې دی هغه تحقیق دی، هغه مهم دی، هغه باید وسی. اما دا چې څنګه عملی کیږي دا په دې پورې اړه لري چې دولتونه څنګه د پام کوي او څومره دغه تحقیق چې دی کړی دی دا د ټولنې د هغه شته ننګونو او شته ستونزو سره څومره تطابق لري، څومره هغوی ته ځواب وایي، دا ډېره مهمه ده. مثلا که په افغانستان کې څوک د کښتۍ د جوړول په برخه کې د کښتۍ د چلول په برخه کې تحقیق وکړي، دا به افغانستان ته څه پیده ولري، ځکه چې افغانستان نه اوبو ته لار لري او نه کښتۍ لري. دا ډېره مهمه ده چې موږ باید تحقیق وکړو، باید مخکې یادونه وکړو چې د ټولنې او ضرورت باید پام وکړو چې هغه ته عملي لارې چارې ولټول شي. او تر ټولو مهمه دا ده چې دولتونه باید دغه مسیر وټاکي او دغه مسیر خو دا انګیزه خلکو ته ورکړي چې په دغه برخه کې موږ تحقیقات ته اړتیا لرو او پوهنتونونه باید په دغه برخه کې موږ ته تحقیقات وکړي، موږ بودیجه ورکوو، موږ هڅوو او موږ امکانات ورکوو. دا په دې معنی ده چې د حکومتونو او دولتونو ترمنځ او د تعلیمي موسسو ترمنځ باید همیشه او په هر وخت کې یو همغږي موجوده وي. کدا د بی همغږي مخته ولاړ شي نو نتیجه دا کیږي لکه تاسو یادونه وکړه، د تحقیقات په دې کې چې هغه به یا به زموږ د ټولنې اړتیا او ستونزو ته ځواب نه وایي او یا به دولتونه په خبر وي او د دولتونو سره په همغږي باندې سي. دا یو دوه طرفه جاده ده چې باید
یو بل زوده ده چې دا اکثره مهم تحقیقات مهم علمی مجلې نړیوالې مجلې څېړنیزې مجلې خپروي. دا کار څومره د زموږ د محصلینو لپاره څومره ممکن دی، څومره اسانه دی؟ آیا دا کار کېدای شي؟ په چیرته داسې کار وشي شاید له دې طریقه دوی ته عاید هم په لاس ورشي؟
دا کار زما په نظر باندې مهم دی او شنی هم دی. د اوسنی ټکنالوژیکي وسیلو انټرنیټ او د لارې چې زموږ محصلین او هغه کسان چې که محصلین هم نه چې هغه د تحقیق سره علاقه لري او غواړي چې واقعا تحقیق وکړي، دا تر ټولو مهمه ده. په دې برخه کې غواړم یادونه وکړم چې دا یو علاقه ده، تحقیق اسانه کار هم نه دی. تحقیق ډېر مطالعه ته اړتیا لري، تحقیق ډېر پیسې سره دقت ته اړتیا لري او وخت ته اړتیا لري. نو که څوک محصل هم نه یا مثلا فارغ شوی یا استاد یا بل د څوکي چې هغه په دغه یو علاقه دغه یو مینه لري، کولای شي چې نړیوالو ژورنالونو ته مثلا خپل لیکنی یا خپل چیرې واسطې او دغه څخه زده کړو کې او هغه ساته باندې خپل ځان په اصلاح سره مطرح کړي. خو مهمه دا ده چې موږ باید همیشه کله چې تحقیق کوو ما یادونه کړې ده چې موږ باید لومړی د خپل ټولنې ستونزې، د خپل ټولنې مشکلات، د خپل ټولنې ربړي په پام کې ونیسو او پر هغه باندې تحقیق وکړو. دا به دوه ګټې وکړي، یو به مو هغه علمي په اصلاح سره کار تر سره کړي یا علمي مسؤلیت به مو تر سره کړي، بل به دا چې موږ به د خپل ټولنې لپاره یو څه کړي او نړیوال به مو د خپل ټولنې د یو لیویسن څخه خبر کړي او دغه پام مو راته اړولې. موږ نشو کولای چې هر څه په نړۍ باندې وروته پو او هر څه د نړۍ څخه تم وو چې دې ته موښتین دي راځي، موږ ته دې څېړنې ممکن دې موښتین دي راځي تاسو بوش پر ستوندي مقالې ایمي جورنالونو ته کولی کې ورواز دي. موږ هم باید د تحصیل کاندار کشر په صفات باندې یو څه د مسؤلیت احساس وکړو او هغه څه چې موږ دا کړی دي خیر کا په لومړي قدم کې کېدای شي په هغه معیارونو باندې چې هغه په علي نړیوالو ژورنالونو کې خبره سي یا په اصلاح سره په ټول معنا باندې په ټول پرای خو د یو ځای څخه باید پیل کو او تر ټولو مهمه دا ده چې دولتونه باید په داخل کې په کور دننه کې تحقیقات ته باید ځانګړې پاملرنه وکړي ځانګړې بودیجه ورته ورکړي او ځانګړې علمي قدرونه ورته وروزي او هغوی ته امتیازات ورکړي چې دغه ولاړې اوبه پر حرکت راسي او موږ وکولای شو چې د نورې نړۍ په څیر باندې د تحقیقات پر بنسټ باندې خپلې پریکړې او خپلې ستراتیژۍ عیار کړو او مخته لاړ شو.
نو استاد ستاسو پیغام د هغو معاصلانو او اته استادانو لپاره سره چې غواړي سړینیس کارونه وکړي لمړني ګامونه یې باید څه وي؟
ما مخکې یادونه وکړه چې تحقیق تر ټولو په لومړي ګام کې علاقې ته ضرورت لري. آیا یو څوک علاقه مند دی چې واقعا تحقیق وکړي؟ که دی پوښتنه ته دی مثبت یا دا مثبت ځواب د انسر لري دویم ګام کې تر ټولو مهمه دا ده چې هغه باید مطالعه وکړي. مطالعه چې متاسفانه زموږ په تحصیلي سازمانونو کې زموږ په پونتونو کې او په ټول کې زموږ په ټولنه کې یو د پامه لویدلې کار یو د پامه لویدلې ارزښت دی. په داسې حال کې چې په ټول په نور نړۍ کې د شوونځي د دوران څخه زده کوونکي دي ته تل کېږي چې څنګه مطالعه وکړي او څنګه خپل ذهن د مطالعې د لارې راښه کړي او څنګه د خپل خوښه مطالعه وکړي چې په ټولو مهمه دا ده کوم کتاب کوم مجله کوم اخبار د خوښیږي چې هغه پیدا کړي او غته لاسرسی ولري او مطالعه وکړي. مطالعه باید حتماً وکړي. مطالعه د یو محقق لپاره داسې ده لکه اکسیجن که یو محقق مطالعه ونه کړي او ژوره مطالعه ونه کړي او تحلیلي مطالعه ونه کړي او هدفمند مطالعه ونه کړي زه فکر کوم چې د په خپل هدف کې تجربه پوری پرې لای کې دای نسې. نو مطالعه د یو محقق لپاره په خپل برخه کې زه ځینې کسان وینم زموږ په ټولنه کې دوی د طب ډاکټران دي او دوی په ادبیات کې لګیا دي مطالعه کوي داستانونه لولي شعرونه لولي شعرونه تحلیلوي. دا موږ مطالعه ویلای شو اما دا هدفمند مطالعه نه ده. مطالعه
دا زوقي کارونه دي یا هابي ده؟ نو
دا زوقي
بله
او دا دته زه په همیشه تفریحي مطالعه نه مور کومه دا زوقي مطالعه ستاسو یاد ونه وکړه. دوام قدم کې مسلکي مطالعه ده. مسلکي مطالعه هغه ده چې په خپل برخه کې مثلا ځینې لیکنی یا ځینې جورنالونه یا ځینې کتابونه لولي اما ډیر جدي نه دي. خو کدی غواړ چې تحقیق وکړي په هغه باید د دوو پورته پړاوونو څخه راتیر شي. هغه هدفمندي او جدي مطالعه ته راځي. د هدفمندي او جدي مطالعه د لارې دی کولای شي چې تحقیق وکړي او ښه تحقیق وکړي. په دې معنی چې مثلا دی غواړ په کومه برخه کې کنه وکړي کدی مثلا دی د طب ډاکټر دی ایا دی غواړي چې د زړه په برخه کې یو تحقیق وکړي دی باید یوازې هغه کتابونه ولولي چې د زړه د هغه د زړه د هیغ ناروغي په اړه لیکل شوی یا هغه مضامین یا هغه جورنالونه یا هغه لیکنه ولولي چې د هغه مثلا د زړه د والونو د بندش په برخه کې لیکل شوی. دی ټول هدف د مطالعه باید پر دا برخه باندې متمرکز کی. دا په دې معنی چې یو خو به د وخت نه ځای کیږي او بل به دای چې د انرژي به نه ځای کیږي. کدی هر څه ولولي د ژبه لپاره کې خو هغه خپل هدف ور برخه ولولي یو وخت دی نه هلي کیږي او انرژي به ځای مصرفيږي او د تحقیق څخه د کېدای شي پر شاسي او نور ونه ته ولسیږي مخته ولار شي. نو هدف مند او جدي مطالعه تحقیق تر ټولو تر علاقې ورسته تر ټولو مهم ګام دی. دوام دار چې دی باید اړوند تحقیق ادارو او د اړوند تحقیق موسسو کغه په کور دننه کې په ګاونډ کې کې په نړۍ کې هڅه وکړي کوشش وکړي د هغو افرادو سره د هغو مرکزونو سره ځان وصل کړي د هغوی په بحثونو کې د هغوی په ډیبیټونو په مناظرو کې برخه واخلي د هغوی ویډیوګانې وګوري د هغوی کتابونه تېره تحقیقات وګوري او بیا وروسته ورو ورو خپل په تحقیق باندې پیل وکړي او د هغو سره په همغږي د هغو سره په د هغو معیارو په کتو سره خپل هم عملا پیل وکړي او تحقیق ولیکي یا تحقیقي مقاله ولیکي او دا چې وروسته خپریږي او تحقیق کادونه پر کېږي یا مثلا خبره پر باندې کېږي هغه وروسته خبره خو دغه درې هدفونه چې یا درې ګامونه چې دي دا ډېر مهم دي.
بله ډیره مننه. او په سیمن کې قسم تاسو اشاره وکړئ د انګلیسي ژبې تر توجه ډیره په کار ده، حتی په جرمنی په شان او د چین په شان او جاپان او د فرانسې په شان هیوادونو کې چې خپل ژبې هم ډیره پیاوړي ژبې دي، هلته هم 80% تحقیقات علمي تحقیقات په انګلیسي کوي، ژورنالونو کې چې کوم علمي مقالې خپریږي انګلیسي دي. بیا هم دانش صاحب لرو وګورو چې دوی څه وایي. مهرباني کوي نه د دانش صاحب ټلیفون د اصل قطع شوی دی. استاد مخکې یو اوریدون کول چې اوس مدرسو ته توجه ډیره ده، دینی علومو ته توجه ډیره ده، حتی د تحقیقات په دې برخه کې هم ډیر مهم دي، د فقهي یا قانوني مسایلو حل ته لاره هوارول شي. که موږ وګورو په دې برخه کې کوم کار چې فرضاً په مصر کې شوی دی، ایران کې شوی دی، یا نورو اسلامي هیوادونو کې شوی دی، زموږ په وطن کې خو فکر نه کوم چې هغه سي کار دی، هغه سي خو نه شي. ډیر ډیر معمولي کار هم زه فکر کوم چې نه دی شوی. که څنګه؟
بالکل زه منم د انګلیسي مبارک غواړم چې خپل فیصله سره د لومړی والی یو خاطره در سره شریک کړم. کله چې زه په د انګلیسي په کورس کې وم، البته په انګلیسي دا کولو دا پښتنه به استادانو یا مثلا هغه ماده مانو زیاتره مطرح کول چې ټول غواړي انګلیسي زده کړي، زموږ جواب موږ ته سره شو درسې و موږ په دې سره وخت دوبره دا نه درلوده په فیصله ورچا چې موږ دا جواب وای خمر او دې لري چې د انګلیسي نړیواله ژبه ده او د نړۍ سره د خبرو کولو ژبه ده. نو دا واقعیت په هر هیواد کې چې هغه د خپل ژبې ترڅنګ هغه ته ارزښت ورکول په پونتونونو کې، په هالند کې مثلا ټول پونتونونو کې هغه تحقیقات ټول په انګلیسي کېږي، لیکن په انګلیسي کېږي او مکالمه په پونتونونو کې خبري مناظری چې دی علمی مناظری ټول په انګلیسي کې جوړه کیږي. انګلیسي دا کوم ژبه یا خوشوي یا نه خوشوي دا یو نړیواله ژبه ده او د تحقیق ژبه ده. زه په دې باور یم ځکه ټول علمی منابع چې دی هغه اول په انګلیسي کې لیکل کېږي، ورسره نور ژبه ته ژباړل کېږي. دوامه خبره دا ده چې تاسو د فقهي مسایلو یادونه وکړئ چې په هغه برخه کې هم تحقیق نه دی شوی. د بعد مرګ موج لکه د نورو اجتماعي ستوند څنګه یو لو ستوند د لارو چې موږ په خپل دین باندې په خپل ژبه باندې نه پوسی، موږ ته دین په عربي باندې راځل سوي دي او راشدل سوي دي، موږ ته هیڅ کله دا فرصت نه دی راکړل سوي چې مثلا موږ راځو سپیشل کتاب چې موږ مانو باندې درو هغه په خپل ژبه باندې دغه ترجمه ولولو. کچون فقها په دې باور دي چې ترجمه د عربي متن پرته نیمګړې ده او اجازه نه لري، نه په یوه ځل خپل څومره منطق لري خو په هر صورت زه احترام ورته لرم. اما موږ ته ولي په مکتب او په دا مدرسه کې چې د خیاغه د دینی علوم هغه هسته ده خروشنده او خوچېدونکو ګرمه استاد د جنیس د کړو، ولی موږ هلته دا فرصت نه پیدا کوو چې په خپل مورنی ژبه باندې د قران شریف په معنا باندې پوسو چې دا آیاتونه څه معنا لري او بیا د غو برک فکر وکړو چې دا څومره د ستر خلقت